پاکستان راشي په افغانستان کې د کار وکړي.
اول خو غواړم ټول ګران وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او کال 2003 او څلور کې چې افغانستان ته راغلم او موږ پایل مو وکړ چې دا نوې ټکنالوژي چې د موبایل خدماتو او معلوماتي ټکنالوژي افغانستان ته راوړو. یو له ډیرو سترو ستونزو څخه همدا و چې په هغه وخت کې فني کادرونه خصوصا د معلوماتي ټکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې ډیر کم و په افغانستان کې دا کادرونه نو. نو په همدې خاطر کله چې موږ د موبایل شرکتونو جوازونه صادر کړل په شروع کې په دغو شرکتونو کې په لسګونو حتی په سلګونو خارجي فني کارمندان د مختلفو ملکونو څخه راغلي وو او کار یې کاوه. البته دغه خارجي فني کارمندان هر یو له لس زرو څخه تر شل زرو ډالرو پورې معاش درلود. نو د شرکتونو لپاره هم دا ډېر ګران کار و. دومره نفر استخدامول او دومره لوړ معاش ورکول خو بیا هم چون ضرورت و دوی مجبور و چې دغه خلک د بهر نه راولي. موږ په هغه لومړی ورځو کې په دې پوه شو چې دغه یو موقت حالت دی، باید دغه حالت د پاره یو لاره د حل پیدا شي. خپله موږ په مخابراتو وزارت کې په کال 2006 کې د یو معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تاسیس کړ چې په هغه کې مو پخوا هغه مرکز تروي مخابرات نومېده او هغه مو سات تعلیمي سطحه مو لوړه کړه د انجینرۍ سطحې ته. د دې سره په څنګ کې البته تاسو کوئ چې موږ په کابل کې د انجینری پوهنځی لرو، پولی ټکنیک لرو، د ساينس پوهنځی لرو او د دې سره په څنګ کې په ولایتو کې موږ پوهنځی لرو، شخصي پوهنتونونه لرو. زما په فکر په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان د انجینرۍ او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د انجینرۍ په سطحه د ماسترۍ په سطحه دوی زده کړې وکړي او یو تعداد له دغو ځوانانو څخه ته بهر ته لاړل، په بهر کې ماسترۍ او دکتورۍ وکړلې چې بیرته افغانستان ته راغلل. زه تاسو ته دا ویلی شم چې په کال 2014 کې چې زما وروستی کال د وزارت و د مخابراتو په سکتور کې که هغه شخصي شرکتونه وو او که دولتي و که زموږ د مخابراتو وزارت و په دغو ټولو کې صرف د ګوتو په شمېر شاد خارجان په ځینو شرکتونو کې وو. ټول کارونه په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. افغانان ځوانان چمتو و، دوی مسلکي روزنه لیدلې وه، زده کړه یې کړې وه او د دغه کار څخه په ډېر اسانتیا سره د کار د عهدې څخه دوی وتلی شوی. په هغه وخت کې که ستاسو متوجه وی موږ یوه ډېره پرمختللې پروژه چې د الکترونیکي تذکرې پروژه وه شروع کړله. دا پروژه مکمله د افغانانو لخوا د دې کار په مخ لاړ او کله چې پروژه عملي شوله د دې ټول هغه تخنیکی وسایل چې ډېر پرمختللي وسایل دي دا کارونه ټول په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. په دې برخه کې یو خارجی هم نه و. موږ موبایل شرکتونه درلودل، موږ د ملي معلومات مرکز جوړ کړی و. په دې ټولو برخو کې هیڅ خارجیان نه و، ټول افغانانو دا کارونه ټول افغانانو اجرا کول. حتی تاسو وګورئ د موږ تاسو د مملکت نجونې د هرات نجونې دوی د روبوت سازۍ په برخه کې په جهانی رقابتونو کې اشتراک کوو او جایزې راوړلې. نو دا ټول دا ښکاره کوي چې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې پوره کار شوی دی او کادرونه روزل شوي دي. هلته موږ کوم ضرورت دی نه لیده چې د بهر نه څوک راشي او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې افغانستان کې کار وکړي.
مننه سنگین صاحب. حلیمی صاحب، تاسو د سنگین صاحب خبرې واورېدې چې ویلې په افغانستان کې اوس مسلکي کادرونه ډېر دي چې کار وکړي، نو په داسې وخت کې د عمران خان څرګندونې د یو افغان ځوان په توګه څنګه ارزوي؟
لومړی اجازه راکړئ چې د ازادي راډیو د مایک له لارې د افغانستان قدرمن ولس او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په هرو شرایطو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه دفاع کړې ده خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د سنگین صاحب د خبرو په تایید موږ یوه یادونه باید وکړو چې موږ یو کافي او مسلکي بشري قوه لرو په ټولو برخو کې. البته او عمران خان د خبرو په تړاو باید یو شی وویل سي چې اوسني شرایط دا نه ایجابي سي. عمران خان په دغسې حالاتو کې دغسې یو وړاندیز کړی دی. بل خبره دار اساسي چې موږ په هر برخه کې کډرونه لرو په ټولو برخو کې، اما یو اساسي خبره ده چې یوازې د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي چې موږ اړتیا لرو په هر برخه کې موږ خپل کډرونه لرو. اما خبره ده چې څنګه وکولای شي حکومت دوی جذب کړي. بل خبره ده چې څنګه وکولای شو چې موږ د خپل کډرونو منسجام کو هغه ته روحیا ورکو. فکر وکړه په ډیرو سخت شرایطو کې موږ زده کړې کړي دي. مشکلات اوس دومره ډیر شوي دي د اقتصادي برخه کې د ځوانانو چې فکر کوي. بل اساسي خبره دا ده چې هغه ځوانان چې تللي دي هغه فکر نه کوم چې دومره ډیر چې موږ د یو بشري منابع د خلا سره مخ شو. تقریبا په تیرو شلو کلو کې موږ د 3,00,000 پورې موږ ملکي مامورین درلودل. دغه ملکي مامورینو که ډېره برخه تللی وله نو تر 10,000 به تللي لا کم. همدلته 3,00,000 بشري قوه با تجربه قوه او متخصص خلک پاتې دي. له هغوی څخه باید حکومت استفاده وکړي او په ټولو برخو کې د دوی څخه کار واخلي. نو اساسي خبره دا ده چې موږ یو کافي ظرفیت لرو. د دې ظرفیت د جذب لپاره یو اصولي لاره پکار ده چې دا باید زیات پسي کار وکړي.
استاد بهادر مخ کې هم اشاره وشوه چې ډېر ځوانان چې په مسلکي برخو کې کار کول او وطن لاړل چې ویل کېږي یعنې یوازې 100,000 امریکا ته تللي، دا چې نورو هیوادونو ته څومره تللي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو یا فکر کوئ دومره ډېر ځوانان تللي دي چې په مسلکي برخو کې یوه خلا رامنځته شوې ده؟
په دې شلو کالو کې په افغانستان کې په هر بخش کې پوره هغه محصلین روزل شوی دی، با تجربه کسان پیدا شوی دی. اوس موږ او تاسو تقریبا د 5,00,000 زیات هغه لوستي کسان په هر بخش کې لري. هغه زیات شمیر کسان چې د افغانستان نه تللي اوسي یا بهر ته مهاجر شوي اوسي تقریبا د 10,000 یا د 1,00,000 په شاوخوا کې. 3,00,000 موږ روزل شوي با تجربه ځوان نسل لرو دلته چې هغه کولی شي د افغانستان په بیلابیلو بخشونو کې د هر راز مشکلاتو یا ستونزو البته حل کړی شي او هر څه ته رسیدګي وکړی شي. دا په هیڅ معنی دا نشي کې دلای چې په افغانستان د بشري ځواک سره البته د کمښت سره مخامخ اوسي.
مننه استاد بهادر. باران صاحب، تاسو خپل اوس ماسټري کوي او په خو مودند هم درلود اوس دند نه لري. علت څه دی ول استاد په څیر ځوانان په کور ناست او په داسې وخت کې دا خبره ښکته پورته کیږي چې د نورو هیوادونو ځوانان دی راشي او استاد په څیر د ځوانانو پر ځای د کار وکړي؟
ټول ته سلامونه. د جمهوریت له سکوت وروسته او کله چې نوی حاکم ډلوات ورسته ای واګي خپل لاس کې واخستې، یو څو ورځې وروسته کله چې موږ خپل دندې تستانه شو ادارې کې راته وویل چې د اوس لپاره موږ خپل ملګري راوستې دي، مجاهدین البته کاري صاحبان او ملا صاحبان. نو تر هغې چې بیا موږ تاسو ته احوال درکوو مه راځئ. موږ هم په تمه وو چې بېرته به مې اتمن دندې ته غواړي، ولې متاسفانه وروسته داسې وشول چې دوی هماغه خپل کسان هماغه موږ بستونو باندې قرار کړ یا نوی کسان راوستل او موږ ته ځواب راکړ. دا چې دوی ولې داسې وکړل زه نه پوهېږم، مګر که د بشري پانګ خبره شي چې اوس موږ ته نور هیوادونه دا غوښتنه کوي او وړاندیز کوي یا دوی طرحې جوړوي چې موږ به افغانستان ته بشري پانګ لیږو، د هغو افغانانو په حق کې زیاتی دی چې همدا اوس بیکاره دي. تا یادونه وکړه زه دلته ماسټري کوم، زمونږ همسنفیان چې ټول یا اکثریت یې په دولتي دندې درلودې، یوازې یو دوه کسان وو چې هغوی خارجي موسسو سره کار کوو بهر لاړل، باقی نور ټول هم بې دندې شول. ځکه د اوسنۍ حاکمې ډلې پالیسي دا وه چې دویم او دریم بستونو ته یې خپل کسان راوستل. هغه چې ترتبه کوم بستونه چې وو هغوی باندې یې پخواني مامورین پرېښودل. نو د دویم او دریم بستونو کسان ته خارج ته د تګ زمینه هم برابره نه شوه او دوی دلته بیکاره دي. یعنی خارج ته تګ هم کومه اسانه خبره نه ده. سید لوږه او بیکاري داسې رنځ دی سړی دې ته مجبوروي د مرګ په لاره هم ووځي بخر لاړ شي خپل ځان او کورنۍ ته یو ګولا حلاله ډوډۍ پیدا کړي. مگر خارج ته تګم څه د ټوک کیسه نه ده چې ټول افغانان د کار په خارج ته لاړ شي. همدا اوس ما خپل ټولګی مثال درک چې اکثریت یې په دویم او دریم بستونو اوس بیکاره دي. همدغه بیکاري د دې سبب ګرځي دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي. دوی هغه کسان دي چې کلونه کلونه په خپل بخش کې تجربه لري. پر دې مثال ما په خپل بست کې 15 کاله تجربه درلوده، شپږ کاله کلمه په غبست کار کړی وو، اوس چې یو نوی کس راځي هغه ډېر مؤثر تمام شي. که زه یا له بهره کوم نوی کس راځي چې هغه د دغې پالیسۍ د ستراتیژۍ د قانون سره هم نه بلده وي، هغه به څومره مؤثر تمام شي. همدلته مونږ اوس با تجربه لرونکي کسان چې په خپلو بخشونو کې کلونه کلونه کار کړی لرو، ولې متاسفانه هغه په یوه او بله بهانه رخصتېږي. ډېر عادي جزوي مسایل دوی ته بهانه کېږي، له خپلو دندو رخصتېږي. نو اوس که د دې په ځای د خارج نه موږ ته د مسلکي کدرونو یا متخصصینو په نوم نوي ځوانان راځي، دا د افغانانو د هغه لوستو افغانانو د مسلکي کدرونو په حق کې په ښکاره زیاتی ده.
مننه سنگین صاحب، تاسې د باران صاحب خبرې واورېدې. د باران صاحب څیر نور ځوانان هم دي چې دوی زده کړې کړي تجربه لري او اوس بې دندو دي. په داسې وضعیت کې فکر کوي چې دا د حکومت په ګټه ده چې دوی مثال خپل کسان راولي که هغوی په مسلکي برخو کې تجربه لري که نه لري؟
ډېر خوشاله شوم د دې ورور په خبرو باندې چې دی یو مسلکي او د ماسټري په کچه تعلیم یې کړی دی او بیا په کور کې ناست دی. او فکر کوم د دې په شان به نور هم ډېر کسان وی چې همداسې د همدې سرنوشت سره به دچار وي. دا د خواشینۍ ځای دی، ځکه چې زه داسې فکر کوم چې په اکثره ملکونو کې کله چې یو تحول راشي، سیاسي تحول راشي، صرف په دولتي امورو کې د پوستونه چې دي دا معلوم دي چې کوم سیاسي پوستونه دي او کوم غیر سیاسي پوستونه دي. نو کله چې په یو مملکت کې تحول راځي، صرف باید هغه سیاسي پوستونو کې تغییر راشي. نور دولتي کارمندان چې هغه مسلکي خلک دي او خپلې وظیفې اجرا کوي، په سیاست کې دخیل نه دي، په یو وخت کې بل دوی عموماً خپلو کارونو ته باید ادامه ورکړي. بیا د افغانستان په شرایطو کې خو ډېر مهم دی چې موږ خپل ځوانان چې مسلکي روزنه لري هغوی کوشش وکړو چې هغوی وساتو، هغوی وروزو، هغوی ته نور هم رشد ورکړو په دولتي امورو کې، په کارونو کې. د مملکت ترقی نن سبا که موږ وګورو ټولو ملکونو ته، د مملکت ترقی په بشري قواو پورې تړلې ده. نن هغه پخوا وختونه نه دي چې موږ دا فکر وکړو چې موږ د مځکې لاندې معدن لرو، ذخایر لرو، بس موږ یو غني مملکت یو، په دې موږ جوړی شو. ډېر ملکونه دي چې هېڅ مځکې لاندې ذخایر نه لري، هېڅ زراعت نه لري، هېڅ شی نه لري، لیکن بشري قواوې روزل شوي دي، هغوی ډېر اقتصادي پرمختګ کړی دی. څو ورځې مخکې ما واورېدل چې په کابل کې چې اوس یو ډېره مهمه موضوع ده، د پاسپورټ توزیع ده، که نه د پاسپورت توزیع ولې متوقفه ده. هغه د رئیس خبرې مو واورېدلې، هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ فنی مشکل لرو، فنی تکلیف لرو. نو ګورئ، اوس یوه ډېره مهمه موضوع چې د پاسپورت توزیع ده، چې هغه دومره ډېر پرمختللي ټکنالوژي هم نه ده، صرف یو پرنټر دی چې هغه کې ته یو کاغذ ورکوي، هغه پرنټ کوي. نو اوس د یو فنی مشکل په خاطر د پاسپورت توزیع په کابل کې متوقف دی. نو که چیرې حکومت دې موضوعاتو ته توجه ونه کړي، نن پاسپورت متوقف دی، صفا د تذکرې ته ویش متوقف کیږي. بله ورځ په اداراتو کې مکتوب لیکنه چې کمپیوټر څخه استفاده کیږي، مکتوب لیکنه متوقف کیږي. بله ورځ د اداراتو ترمنځ ایمیل شاد